د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه برید کوونکي وژلي دي. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې پر محبس لسو بریدګرو د په وژل کېدو سره پای ته رسېدلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او په جرمنی کې د جرمنی په شمالي ایالت کې لسګونو زر زده کوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال بیرته ښوونځیو ته روان شول. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې پر محبس او څیرمه ودانۍ ډله ییز برید له نږدې 6 ساعته جګړې وروسته پای ته ورسید. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې دا برید لسو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلی دی. دی زیاتوي
دا مورد تلفات ملکي قرار
د یوای ملکیانو څخه 15 تنه وجل سوی، یو تن زندان ساتونکو وجل سوی. د بریدګرو پر وړاندې مقاومت یو سرتیری وجل سوی او همدارنګه 10 تنه بریدګر وجل سوی دي. هغه د زندانیانو د مرګ جوبلی په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د ننګرهار د والی ویاند ویلی وو شاوخوا 9 تنه چې ملکیان، سرتیری او بندیان پکې شامل دي په دې برید کې وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. جنرال یاسین زیا تایید کړ چې یو شمیر بندیان نادرکه دي چې د لټون عملیاتې روان دي، خو نوموړي دقیق شمیر ونه شود. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به د 1998 کال د غوی میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د ازادي واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیه لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبري پیل کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا وایروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې سوي، نن د اګست په 3 نیټه د جرمني په شمالي ایالت کې لسګونو زر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته روان شول. مکلنبورګ ورپومن د جرمني له 14 ایالتونو لومړی دی چې د مارچ میاشتې راهیسې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته یې ښوونځي پرانیستي. د جرمني د روغتیا وزیر ین سپان اعلان کړی چې د کووید 19 له خطر سره له مخامخ هیوادونو څخه جرمني ته ورتلونکي مسافر باید د کووید 19 معاینات وکړي. د اګست په لومړۍ نیټه په برلین کې د کورونا وایروس په خاطر د بندیزونو پر وړاندې لاریونونه وسول. پولیسو ویلي په دغو لاریونو کې 12,000 کسانو ګډون کړی و. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته ورسید. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی شمیر ثبت شوی دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیره مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په منسک کې د پارلمان فوق العاده غونډه ورغوښتې ده. لوکاشینکا دا اقدام څو ورځې مخکې له هغه کړی چې ټاکل سوی ده د اګست میاشتې په 9 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسي. لوکاشینکا هڅه کوي چې یو ځل بیا دغه انتخابات وګټي. دی له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې قدرت په لاس کې لري. د لوکاشینکا ویاندې ناتالی اسمان د اګست په 2 نیټه پرون وویل چې لوکاشینکا به د سې شنبې په ورځ د اګست په 4 د چهارشنبې په ورځ د اګست په 4 نیټه پارلمان ته وینا وکړي. تیره اونۍ سیاسي مخالفانو د لوکاشینکا پر یوه لسیزه واکمنۍ انتقادونه کړي دي. او دوه امریکایي ستور مزلي ډاګ هورلي او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یکشنبې په ورځ مځکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي.
I think we're both super proud to have been just a small part of the team.
د ایوای موږ ډیر ویار کوو چې د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحل ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت دا ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په 1 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسیدلی و. فضا ته د بنکن او هورلی په لیږلو سره د میلیاردر الن ماسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه یې 20. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه یې 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه یې 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه یې 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه یې 25.
له آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبرې اترې خبرو. افغان امنیتی چارواکی وایي د ننګرهار پر عمومي محبس برید کوونکي ټول وژلي دي. له سیمې څخه د پیښې پوره جزئیات درکوو.
پرون ماسپښین نه چې جنگ نښتې ده، زموږ شیشې ټولې ماتې شوې، ماشومان هم خدای پاک وساتل، تاش شورې شو د جامو نه مرځکې وګورده، هغه اجرې شي، هغه مې اجرې دلته ولګېده.
ویل کېږي چې یو شمېر بندیان د نښتې پر مهال تښتېدلي دي. آیا دا حمله په رښتیا داعش کړې ده؟ په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو. که څه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند د پای ته رسېدو یا تمدید په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په 3 ورځو کې طالبانو 30 ځلې اوربند مات کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې دوه امریکایي ستور مزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس اکس په کپسول کې ځمکې ته راستانه شول. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو، نن مو د ورځې په جریان کې د جلال آباد د حملې په اړه جزئیات اوریدل. اوس امنیتي چارواکي وایي چې پر دې محبس برید کوونکي ټول وژل شوي دي. دا برید تقریبا 4 ساعته مخکې له دې شیبې پیل شو او په ترڅ کې وسلوال د ننګرهار عمومي محبس ته ننوتلي وو او همداراز څو نور کسان یې په یوه مخامخ ودانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. په دې حمله کې تر ډیره ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبل اوښتې. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي وروستي؟
تکل سے تاسو اوریدونکو ته سلام در سره خبرې کوم قرار قرار بيخي د زاینه دراوته په حال کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وو ته باندې د یو ساعتونو وروسته د لس وسوال کو وژلو سره دغه سیمه پاک کړي د پیښې په کاملا جزئیات هغه راول چې اوریدونکو هم په جیران کې اوسې پرون شپږ نیم بجې د حکومت مخالف لس داعش وسوال د نګرار امنیتي البته د نګرار محبس ته ننوتل او سی په مخامخ یوې بلې ودانۍ کې ځای پر ځای شول او جګړه پیل شوه. د افغانستان لوی درستیز رسنیو ته خبري کانفرنس کې چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې په لایو بڼه باندې خپور شو وویل چې لس سوالو په دې برید کې ګډون کړی و او د افغانستان د امنیتي ځواکونو جامې یې پتن کړې وې او موږ وتوانېد چې هم د محبس کې او هم مخامخ د شرق په نامه کوم شپږ پوړیزه ودانۍ چې ده په هغوی کې دوی له منځه ویسو او بې له دې چې زمونږ یو امنیتي سرتیرې ته البته دوی تایید کړي چې یوازې یو امنیتي سرتیرې پرسکله دی او کاملا د دغه کومې ودانۍ کې چې ورسواز ځای په ځای شوي او د دې خلکو ته کوم زیان ورسیږي دا خلک هم کاملا وژغورل شول. دانه مابحث دانه او یوازې پرون چې کوم چاودنه شوې ده تکل صاحب د تلفات په اړه باندې د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف د امنیه قوماندان ایمل نیازی البته چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې درویش ملکیان وصل شوي دي اته څلوېښت تنه نور ټپیان دي او پېښه نوره کاملا پای ته رسېدلې ده. سیمه دوی هم تشکیه کړې ده موږ هم ولیدل چې سیمه تاسو شته کال ته زواد د محبس د نن چې زه وتوانیدم د یو شمېر خبري اعلان سره د نن او لا شمه د پیښې د وسته اک وخت البته ملګرتیاو کې بلاس کوم یو ریزم کو ته شي کوم چې د وسلوال لومړی یو همغه د مخامخ د محبس سره الو زوی بیا د محبس نه تر کوم ځای شي د بانډیانو بلاکونه د 2.2 کیلومتره مسافه ده د دې لارې نه ندی تللی بلکې د یو بل لارې نه مستقیم نه حالت انفجار کړی چې د غرب دروازه ده د غرب د محبس را دنه نکیږي جګړه نه خري بل اخر شپږ وسوال هم غلطې چې جسدونه به هم عملته مغولي در پراتو دې توانی کې چې زندانونه خلاص کی البته دغه بلاکونه چې وو او زندانیان ته وای چې دوی ولاړ شي وو یو شمېر زندانیان بیرته نیول شوې دي دقیقا کاملا ارقام دوی وای چې مونږ یو زر او پنځلس یو زر ولس زندانیان بیرته نیول یو ولس نیم ولسونه پورته زندانیان دلته بندیانو وا خلک وایي چې کاملا عیني شاهدان او څه چې په زندان کې مال زندانیانو سره خبرې وکړي چې زندان نه ډیر شمېر زندانیان نور هم تښتېدلي دي او په زندان کې دننه بلاکونو ته موږ ته دننه د ننوتو اجازه رانه کړل شوه ځکه چې د هغوی دروازې کاملا تورې دي او څو دغه سلان زنځیر هغه سیمې غوندې سیمدار غوندې ځایونه دي چې کولی شي فقط یوازې د زندانیان چې هلته ولاړو مخونه یو ګوري نور دننه اجازه نه ورکول ډېره چې خبرې الان دننه ولاړ شي زندان د هغه بلاکونو ته موږ ته اجازه رانه کول شو نو د تلفاتو په اړه باندې او د سیمې د تصفیه په اړه باندې د امنیتي ځواکونو او د موږ د سترګو لیدلې حال همدغه دی چې پیښه کاملا پای ته رسېدلې ده او اوس وضعیت په ښار کې عادي دی.
ډېره زیاته مننه امید ظاهرمل د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه پر عمومي محبس د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې وروستي جزئیات راکول. دا حمله تقریبا څلورویشت ساعته مخکې پیل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسېده. دا شیبه په دې اړه د نور بحث لپاره خپلواک خبریال سمی یوسفزای په مستقیمه اړیکه راسره دی. ویل کیږي چې د دې وسلوالې حملې پر مهال لسګونه زندانیان هم له محبس نه په تیښته بریالي شوي او په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې یو شمیر تښتېدلي بندیان بیرته نیول شوي دي. یوسفزای صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په دې زندان کې کوم بندیان ساتل کېدل؟ یوسفزای صاحب، موږ ستاسو آواز تقریبا هیڅ نه اورو. که موږ خپل موقعیت بدل کړو موږ به تاسو سره ښه خبرې وکړای شو. خپلواک خبریال سمی یوسفزای په د ټلیفون په لیکه را سره وو. له بده مرغه زموږ ټلیفوني اړیکه له دوی سره ډیره ښه نه وه او همدغه نیمګړې اړیکه هم پرې شوه. په هر صورت هڅه به وکړو چې د خپرونې په دوام کې یو ځل بیا سمی یوسفزی ته ورشو. خو دا شیبه د ننګرهار مرستیاله والی حبیبه کاکړ د ټلیفون په مستقیمه لیکه له جلال آباد ښار نه را سره ده. مرمن کاکړ، د پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اول خو تاسو ته سلامونه مې کوي. او ستاسو له طریقه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم پښتنې ته شپږو پنځه څلوېښت دقیقې چې د مارس په عمومي دروازه کې موټر بم وشو، هغې نه وروسته بیا تقریبا د پنځه ویشت په تعداد انتحاري او انفجاري د څه داخل د مابس ته او د شرق پلازا په نوم باندې مابس ته مخامخ پلازا وه چې هلته په پنځم منزل کې انتحاري او انفجاري ځای پر ځای شوي وو او جنګ شروع شو. نو په دې وخت کې د مابس شاته دیوال هم انفجاري مواد ورته ایښودل شوي وو او بندیان وتي. او من په ننګرهار مابس کې 1023 نوي بندیان درلودل چې په دې کې زر نفر وو فرار کړی وو چې هغه هم بیرته د امنیتي ارګانونو له خوا نه نیول شوي دي، راوړل شوي دي. موږ په دې پېښه کې تر دې دمه د شلو نه تر دوه ویشتو شهیدان لرو او تقریبا شپږ څلوېښت شاوخوا کې موږ دخیان لرو.
بله میرمن کاکړ، د زندانیانو په اړه کراته وایي چې دا زندانیان تر ډیره پورې دا جنایي بندیان وو او که د طالبانو او د داعش ډلې غړي په دې محبس کې ساتل کېدل.
من په محبس کې د مختلفو جرمونو خلک ساتل شوي وو، هغه کې جنایي جرمونه او که طالب وو که داعش وو که اختطافچیان وو که ترورستان وو که قاتلین وو، په ټوله کې د مختلفو جرمونو افراد او اشخاص په مابس کې وو، ښځینه مابسینو په شمول باندې. خو په دې کې بیا زر نفر یې فرار کړی وو، هغه بیرته رانیول شوي
دي. دا امکان شته چې د داعش ډلې غړي د دې حمله پر مهال زندانه تښتېدلي وي؟
شاید، ځکه دا خو ناڅاپي حمله نه وه، دې ته مو مخکې نه تدابیر نیول شوي وو. دا مو ساده خبره نه وه، دا څلور ساعته تقریبا غو دا شهیدان او دا زخمیان
او د طالبانو د طالبانو بندیان
ملکی وګړي مو
د طالبانو بندیان معلومات شته چې په تښتېدلو کې وو؟
خبرو کول چې موږ د مختلفو جرمونو خلک په مابس کې درلودل.
بله میرمن کاکړ، داسې خو ظاهرا
هغه که اختطافچی او هغه که طالب او هغه که داعش او هغه که نور بندیانو.
بله مننه میرمن کاکړ. مخکې
خلک
د افغانستان حکومت او حتی ولسمشر ننګرهار ته سفر وکړ او اعلان یې وکړ چې داعش ډله نور نو په ټول افغانستان کې، نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په افغانستان کې نور نو جرړې استل شوي دي. فکر کوئ چې دا حمله به داعش ډلې په رښتیا کړې وي؟ او که رښتیا داعش ډلې کړې وي نو بیا هغه ادعا د افغان چارواکو چې وایي چې د داعش ډلې بېخو بنیاد ایستلی، دغه په اړه د څه یعنی تاسو غواړو چې ستاسو نظر په دې کې واخلو؟
نو دا خو دښمن دی، د مختلفو تاکتیکونو نه استفاده کوي. هر څه چې د ننګرهار په داخل کې وو داعش ډلې وي هغه ختم شوی وي، کېدای شي دا تازدان ایدالی دو نور و زیونو نه برا غلی پلانشوی او دلت عمله اکرله.
بله، او فکر کنید چه دا حمله با ده ننگرهار پر عمومی امنیتی وضعیت بنده نور اغیز وکری؟
دا ندوان مردانه حمله و زمان دیره ملکی اما مابوسین او نظامیان شهیدان که حتما با زهدونو باندې بد تاثیر لري او کوي. خو د افغانستان با غیر او با شهامت ولس بیا هم د قربانۍ ته تیار ده، د خپل ولس نه، د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه دفاع کوي. ټول عمر دا وطن د وینو په تویولو او د سر په قربانۍ ساتل شوی ده. دا اوله او اخره حمله نه ده. ننګرهار د ډیرو پیښو شاهد دی، موږ د مستوفیت پیښه وه، د ماجرینو پیښه وه، سب د چلډرن دفتر پیښه وه، همداسې وړې غټې نورې حملې او انفجار او انتحار په ننګرهار کې ډېر شوي دي او لا هم کېږي.
ډېره زیاته مننه د ننګرهار د والي مرستیاله حبیبه کاکړ و چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تیرو څلور وشتو ساعتونو حمله په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته قدرمن اوریدونکو را سره وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د اختر په تیرو دریو ورځو کې 38 ځلې اوربند نقص کړی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د عرفې په ورځ یوه ورځ له اختر نه مخکې اعلان شوی و. د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
د لوی اختر په دریو ورځو کې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند لا هم د دې اوربند د غزیدو پای ته رسیدو په اړه دواړو خواوو په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو دغه درې ورځې اوربند 38 ځله نقص کړی دی. د دې وزارت وایي طارق آرین د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان در جریان سر و زایی دادها مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند.
دیوی طالبانو د اختر په درې ورځو کې 38 ځله اوربند نقض کړی او د بریدونو، ماین چاودونو، وژنو او اختطاف په ترڅ کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده، چې په دې کې 40 کس ملکی وګړ شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو د اوربند ټول شرایط نقض کړي دي. ولسمشر مانی هم وی افغان حکومت د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دی، خو طالبان دي چې اوربند نقص کړی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناست پر محل کڅه هم په څرګند ډول ونه ویل چې د لوی اختر اوربند به وغځیږي کنه، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سول لپاره ژمن دی او د اوربند دوام د افغانانو غوښتنه ده. خاغلی صدیقی ویل طالبان د اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره د حاضر شي، لدی پرته بل لاره نشته. د نوموړي په خبره افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې د اوربند د ټینګېدو سره بیا هم ملکی کسان خوندي نه دي او افغان حکومت ادعا کوي چې طالبانو 38 ځله اوربند نقص کړی. د دې ډول حالاتو تحلیل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت اعظمي داسې کوي.
دا گروپ خپل ټول ادا باندې 100% کنټرول درلودل یو ناممکنه خبره ده. ځینې عملات چې کوم سوي دي په دا درې ورځو اوربند کې، هغه داسې عملات دي چې د سړک د غاړې ماینو چې مخکې نه مخکې دا سوی دی. د اوربند نه سړک سرغړونه زه فکر کوم زه په دې باور یم چې په طالبانو کې داسې افراد شته چې د طالبانو د مشرتابه ټول فرمانونه یا اوامر نه مني.
د ښاغلی اعظمي په خبره کې هر ځل اوربند کیږي باید دغه اوربند د دواړو خواوو د بې طرفه کمیسیون له لارې وڅارل شي. دا څلورم ځل دی چې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ په اخترونو کې اوربند کیږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دایمي اوربند لپاره اړتیا ده د دواړو طرفونو لخوا د توندو څرګندونو نه ډډه وشي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د باور یو مطمئنه فضا رامنځته کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نور موضوعاتو ته ورزو. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سمبال شوي دي، چې د انټرنیټ له لارې د دې ولایت زده کوونکي او ښوونکي د هیواد د نورو ولایتونو د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې تجربې شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له کبله ښوونځي رخصت دي. اجمل آریان د دې موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ډیر ځله د نامنویو شاهد وي، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د تعلیم د ښه والي لپاره هڅې کیږي. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت 22 ښوونځي په انټرنیټ نښلول شوي او دغه شان د سولري برېښنا د دستګاو د نصبولو چارې هم روانې دي. د نوموړي ولایت یو شمېر زده کوونکي د پوهنې ریاست له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې په کمپیوټر او انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول له دوی سره مرسته کوي چې تازه او اضافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه ولایت د شیرخان د لیسې د 12م ټولګي زده کوونکي ولس کلن مصور رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خاص ډول د منګا په ټولګي کې انټرنیټ نو مشکلات سره مواجه کېږي. اوس د منګا مکتب کې انټرنیټ وصلېږي. منګا د انټرنیټ طریقه کولای شي خپل درسونه زده کړي او نور معلومات له انټرنیټ نه په ښه توګه واخلو. دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ د اقدام نه دولت څخه هرکلی کوو.
په ورته مهال کې د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ساقی وایي د کندز 22 ښوونځي چې په انټرنیټ او لمریزې برېښنا سنبالیږي 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د افغانستان حکومت او دغه راز د سلام مخابراتي شبکې له لورې ورکول کېږي.
مکاتب حوزه شهر، تعداد مکاتب ولسوالۍ
په دې بهیر کې د مرکز یو شمېر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
پیشرفته بیشتر مؤثر است.
د کندز د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې په انټرنیټ د یو شمېر ښوونځیو د نښلولو خبرې کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي بند دي. په دغه ولایت کې 600 ښوونځي موجود دي او ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او یوازې سږ کال څه باندې 600 تنه زده کوونکو له دې ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې په دې شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. اجمل اریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع د دې خبری مجلې وروستی راپور دی. له هغه وروسته زه احمد تکل تاسو سره خدای پاماني کوم او زما همکار سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو لومړی دا راپور: له نړیوال فضایي تمدید څخه دوه امریکایي ستورمزلي د سپیس اکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
دا لومړی وردی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضايي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضايي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راکښته کیږي. وروستی وار په 1915 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راکښته سوی و. نژدې لیوي لسیزي د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی و. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول سول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس اکس کمپنۍ د فالکون نه توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1.5 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې و. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راکښته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
پرون د ستورمزلو د راستنېدو په مناسبت د تکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د سپیس اکس کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغو مراسمو ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل:
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستورمزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا ورتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستورمزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي د ستورمزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپه برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول وو او خصوصي کمپنیو ته به لار هواره کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا